امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ایوی پاکستانی اور اسپانی پر انگولی کلچی دا اسلامی دولت ڈالا پا پاکستان کی فعال شوا. شمالی کوریا دو امریکی قیدیان خوشی کری دی. آو امریکی جٹ الوتکو پرون پا موصل کے دا اسلامی دولت دا موٹر پا یو قطار باندے بمباری وکڑا. دا امریکا غاگ واشنگٹن دے. قدر من اوریدون کو السلام علیکم. نند یک شنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 9 کېږي. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 بجو سره سمون خوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه شروع کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم د مالیزیا له ټیم سره نن لوبه کوي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو د خرڅلاو په ضد مبارزه اعلان کړې او په خوست کې ډاکټرانو او نرسانو احتجاج کړی. په دې اړه به رپورټونه واورئ او په پای کې به یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت وروستي خبرونه واورئ.
د پاکستان د ډان په نامه یوې مهمې ورځپاڼې لیکلې چې د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې خپل موجودیت پراخوي او د هغې ځایي غړي په مهمو تاسیساتو باندې د حملو پلانونه جوړوي. ډان ورځپاڼې پرون د شنبې په ورځ په خپاره شوي رپورټ کې ویل دي چې د پاکستان د بلوچستان د ولایت چارواکو دا موضوع په یوه پټ رپورټ کې چې پاکستاني مقامات ته یې استولی دي څرګنده کړې ده. دغې ورځپاڼې د همدې رپورټ له قوله لیکلي دي چې د اسلامي دولت ډله د لشکري جنګوي او د اهل سنه والجماعه د ډلو غړي چې دوې توندلارې سني ډلې دي دې ته هڅوي چې د دوی سره ملګري سي او حملو ته ځانونه چمتو کړي. په دغه پټ او سری رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت ډله په پاکستاني عسکرو باندې چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې عملیات کوي او په حکومتي تاسیساتو او شیګانو باندې د حملو پلانونه سنجوي. رپورټ وایي چې د بلوچستان حکومت د زیاتو امنیتي اقداماتو غوښتنه کړې ده، په خاصه د خیبر پښتونخوا په ولایت کې. پاکستاني مقاماتو دې رپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له بلې خوا پاکستانی چارواکو ویل دي چې د شمال ویدیس په سرحدي سیمه کې د اردو د تلاشی په یو پوستې باندې د یاغیانو په ناکامه حمله کې اول سن یاغیان وژل شوی دي. د اردو چارواکو ویل چې د جمعې په ورځ ناوخت تقریبا 6 تنو یاغیانو د خیبر د سپین قمر په سیمه کې په یو امنیتی پوستې باندې یرغل وکړ. جګړه 2 ساعته دوام وکړ او دوی پرون د شنبه په ورځ اول مړی پیدا کړی دي. شمالی کوریا دو تنه بندي امریکایان خوشی کړي او هغوی د امریکا په خوا را روان شوي دي. کینت بای او ماتیو تارد میلر د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس جیمز کلیپر سره یو ځای چې د دوی د خوشی کېدو کوشش کړي وو خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په دې اړه چې دغه دوه تنه ولي او څنګه آزاد شوي او دا چې کلیپر د هغوی د راخلاصولو په اړه د چا سره کتلي دي پوره تفصیلات نه دي ورکړ شوي. د بای مور میونګي بای د امریکا ژغ د کوریا څنګه ته وویل چې دا د ډیری خوشی څخه خبرې نسی کولای. هغه وویل چې د دې خبر د اوریدو د پاره ډیر موده انتظار وایست او کله چې د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبه په ورځ په دې حق له د دې سره تماس ونیو نو دې هیڅ باور نه کاوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې امریکا په محفوظ ډول د دوغو دوه تنو د بیرته راستنېدو له کبله ډیره ممنونه ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوی آزادی بشری کاروباله او ویول چې امریکایي چارواکو د بای او میلر د راخلاصېدو لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیستی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نیویارک فدرالي څارنواله لاریتا لینچ د دغه هیواد د لوی څارنوالي په توګه نومولې ده چې د ده په کابینه کې شامل سي. جمهور رئیس اوباما پرون د شنبه په ورځ په دې اړه وویل چې دی د دغې حکومتي چوکۍ لپاره تر هغې بل وړ څوک نه ویني. هغه وویل چې د میرمن لینچ د دې شوکالو خدمت په دوران کې هغې دا ثابته کړې ده چې دا کلکه عادله او مستقله قانون پوه ده چې په شدت او جدیت سره د تروریزم، مالی غبن او تقلب او د کمپیوټري جنایتونو په مقابل کې مبارزه کړې ده او له بلې خوا په ډیر قوت سره د بشري حقوقو دفاع هم کړې ده. کچیر د امریکا د سنا د مجلس لخوا منظور سي نو میرمن لنچ به د لوی څارنوال ایریک هولډر په ځای راسي او لومړنۍ امریکایي افریقایي میرمن به وي چې د امریکا د عدلیې د وزیر په توګه به کار کوي. هولډر لومړی امریکایي افریقایي و چې دا چوکۍ ورکړل شوې وه. میرمن لنچ پرون په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما او د هولډر سره یو ځای راښکاره سوه او ویې ویل چې که د کانګرس لخوا منظوره سي نو دا به د امریکایي اتباعو او د دوی د ازادیو او حقوقو د ساتنې او حفاظت لپاره هر ورځ کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. امریکایي چارواکو ویل چې پرون د شنبې په ورځ د عراق د موسل ښار ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د موټرو په یوه قطار باندې د امریکا په مشرۍ هوایي حمله سوې ده. هغوی ویل چې د لسو موټرو دغه قطار د اسلامي دولت د ډلې د مشرانو د یوې غونډې په خوا روان و. امریکایي چارواکو دا تایید نه کړل چې په دغو مشرانو کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم شامل و که نه، او دا چې د دغې ډلې کوم مشر هم په دې حمله کې وژل سوی یا زخمي سوی دی که نه. عربي مطبوعاتو رپورټونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې د سوریې سره سرحد نږدې د عراق په یوه لویدیځ ښارګوټي کې د اسلامي دولت د مشرانو یوه غونډه په نښه سوې وه. عراقي چارواکو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د یمن شیعه یاغیانو هغه کابینه رد کړې ده چې د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی لخوا نوې جوړه سوې او په دې سره د هغه هیواد د سیاسي شخړو او جنجالونو د ختمولو په اړه شکونه نور هم پسې زیات سوي دي. دغو یاغیانو چې حوسي نومیږي ویل دي چې د ښاغلي هادي کابینه د سولې د هغې موافقې په خلاف ده چې د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک سوې وه او د سیاسي جریان په نسبت پکې خصوصي ګټې په پام کې نیول سوي دي. هغوی د دغې کابینې سمدستي بدلېدل وغوښتل، مګر دا یې ونه ویل چې که جمهور رئیس د دوی دا غوښتنه ونه مني نو دوی به نور څه وکړي. د بلې خوا د یمن حاکم ګوند چې د خلکو عمومي کانګرس نومیږي پرون یوه پریکړه وکړه او په هغې کې جمهور رئیس هادي د دغه ګوند د مشرۍ څخه وویست او د دې کار علت یې څرګند نه کړ. دغه ګوند د هادي او د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلویانو ترمنځ په دوو برخو ویشل سوی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کری وایي چې امریکا او روسیه موافقه کړې چې د یوکراین حالاتو په هکله به معلومات سره شریکوي. ښاغلی کری پرون د شنبې په ورځ په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوکراین کې د حقایقو په هکله په اختلافاتو برسیره واشنګټن او ماسکو موافقه کړې ده چې دوی به د یوکراین د حالاتو په اړه معلومات سره شریک کړي. په روسیه باندې د بندیزونو د لګولو په برخه کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر وویل چې د روسیې اقدامات به د بندیزونو آینده وټاکي چې په اوږده موده کې به څه کیږي. ښاغلی کری هیله څرګنده کړه چې د روسیې پلو بیلتون غوښتونکو او کیف ترمنځ د اوربند مراعات به وسي او هغه به دوام وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایانو څخه غوښتي دي چې د دې هیواد د پخوانیو متقاعدو عسکرو د درناوي په ادا کولو کې دې خپله ونډه ترسره کړي. د راتلونکې سې شنبې په دې هیواد کې د دغو عسکرو ورځ ده او د هغوی په ویاړ عمومي رخصتي ده، او ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ خپله اوونیزه وینا همدې موضوع ته ټاکلې وه چې د هغو نارینه او ښځینه عسکرو درناوی وکړي چې د امریکا په خدمت کې درېدلي وو. هغه وویل چې هغوی چې د ټولو امریکایانو د ازادۍ ساتنې دپاره یې خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی، کله چې هغوی د خپلې دندې د ادا کولو څخه وروسته بیرته راستنیږي نو باید د ضرورت سره سم یې د روغتیا ساتنې ته پاملرنه وسي او هغه اسانتیاوې ورته برابرې سي چې مستحق یې دي. او نن د یکشنبې ورځ د برلین د دیوال د نړولو 15مه کالیزه ده، او د نړۍ اوسني او پخواني مشران دا کالیزه د داسې خبرداري پور کول لمانځي چې د نړۍ د لویو طاقتونو ترمنځ بیلوالی دوام لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو بیانیه خپره کړې او ویلي دي چې د یوکراین په مقابل کې د روسیې اعمال هغه څه راپه یادوي چې تر اوسه لا هم د اروپا د ازادۍ او سولې دپاره لا ډېر کار پاتې دی چې باید ترسره سي. د برلین دیوال د جرمني پایتخت سره ویشلی و او د سړې جګړې تعریف ورکړ سوی و چې د دوهمې نړیوال جګړې څخه وروسته امریکا او د هغې متحدان د شوروي اتحاد په مقابل کې درولی و. د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخائیل ګرباچوف پرون د شنبې په ورځ وویل چې نړۍ د یوې نوې سړې جګړې په درشل کې ده، او دا چې ځینې وایي چې دا جګړه هم دا اوس شروع شوې ده. ښاغلی ګرباچوف د برلین د دیوال د نړولو د کالیزې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د لویو طاقتونو ترمنځ د خبرو د ناکامۍ په وجه په اروپا او منځني ختیځ کې د وینو تویدل د زیاتې اندېښنې وړ دي. دا او د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري. دلته د ماخستن شلکم اته بجې دي، او دا هم زموږ د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د ښځو د ژوند ښه کېدو په خاطر د ځینو پروګرامونو په شروع کېدو باندې خپل خوښي څرګنده کړې ده. پام وکړئ، په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان لومړی میرمن د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په افغانستان کې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره د 214 میلیون ډالرو د نوي پروګرام پیل هرکلی کړی، او هیله یې ښودلې چې دا پروګرام به بیا په افغاني ټولنه کې د ښځو حضور پیاوړی کړي. میرمن رولا غنی د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې USAID لخوا د شنبې په ورځ د پروموټ یا ودې په نوم د افغان میرمنو د ژوند ښه کېدو لپاره د یو 15 کلن پروګرام د پیل 2 ساعته وروسته د امریکا په سفارت کې یو غونډې ته په وینا کې هیله وښوده چې دا پروګرام به نه یوازې د خاري خزو د ژوند د خکېدو لپاره کار وکړي، بلکې په کلیوالو سیمه کې به هم د خزو د ژوند د خکېدو لپاره اقدامات ترسره کړي. د امریکا په سفارت کې په جوړې شوې غونډه کې د افغان میرمنو د حقونو یو شمېر فعالانی او د خزو د مدني ټولنو یو شمېر غړو هم برخه اخیستې وه. د امریکا په سفارت کې دغه غونډې د جوړېدو هدف د غونډې برخوالو ته د USAID لخوا د پروموټ یا ودې د پروګرام په باب معلومات ورکولو. میرمن رولا غنی دې غونډې ته په وینا کې په اویو ملسیه کې افغانستان ته د خپل میړه سره د راتګ او په دغه ښار کې د ژوند کولو خپلې تجربې به شریکی کړی. وی ویل چې د افغانستان په ټولنه کې د خزو د بیا راسرګندېدو خبره جدید لپاره دی کړی چې د جګړې د مخه کلونو کې په افغاني ټولنه کې خزو پاله ونده درلوده. میرمن رولا غنی ویل
ما د بیا تر لاسه کولو اصطلاح په ډیر احتیاط غوره کړی ده. په حقیقت کې کله چې زه کابل ته د یوې ځوانې ناوې په توګه راغلم او دلته مې ژوند پیل کړو، دا ډیر پخوا هم نه و. دا د اویایم لسیزې نیمایي وه. تاسې هر طرف ته د ښار په واټونو کې ښځې لیدلی شوې چې ځوانې نجونې په بایسکلونو ښوونځو او پوهنتون ته تلې او ځینو یې موټر چلاوه.
د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې د خپلو خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې جګړې د افغاني ټولنې ریښې سره شلولې دي چې تر نورو ښځو ته پکې زیات زیان رسېدلی دی. میرمن غنی ویل
دا دوه نسله د مخه خبره وه. دریش کلن جګړې د افغان ټولنې ریښې سره وشلولې. دا د پرله پسې غمیزو او ناورینونو یو حالت و. اصلي قربانیان ښځې وې، ډېرې کونډې شوې او ډېرې د خپلو کورنیو د نورو غړو نه جلا شوې. ځینو یې خپل کورونه له لاسه ورکړل او ځینو یې هیلې.
د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID لخوا د 214 میلیون ډالرو دا پروګرام په کابل سربیره هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف ښارونو کې د 15 کلونو په موده کې د سیاست، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې تر 15,000 پورې ښځو ته روزنه ورکړي. میرمن غنی دې غونډې ته وویل چې کومې افغان میرمنې چې د نامنو سیمو نه سره کتلې لپاره کابل ته راځي او ورسره ګوري، تل ورته دا وایي چې په کلیوالو سیمو کې ښځو سره د نامنې په بهانه مرستې نه کیږي. میرمن غنی هیله وښوده چې دا پروګرام به په دغو ښارونو کې ښځو سره د مرستو سربیره د دغو ښارونو سره نږدې په کلیوالو سیمو کې هم د ښځو ژوند ښه کېدو لپاره یو لړ کارونه ترسره کړي. د پروموټ پروګرام چې نن په یوه غونډه کې چې پکې د نورو سربیره د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د USAID عمومي رئیس رجیب شاه او په کابل کې د امریکا سفیر هم برخه لرله پیل شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دغه پروګرام د پیل له امله دې غونډې ته یو ویډیوي پیغام لیږلی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کرکټ ټیم چې د 1900 کلونو د عمر لوبغاړي پکې شامل دي، نن د یکشنبې په ورځ د مالیزیا د کرکټ د ټیم سره لوبه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته چې زموږ همکار جعفر خان برابر کړی دی.
د افغانستان د کرکټ د 1900 کلنو ملي لوبډله د شنبې په ورځ له کابل څخه کویت ته ولاړله. افغانستان با په کویت کې د آسیا له نورو 15 لوبډلو سره په دې هیله سیالۍ کوي چې د 2018 کال د 19 کلنو نړیوال جام ته لاره وکړي. باید افغان لوبغاړي څو ورځې وړاندې کویت ته تللي وای، خو په وخت سره د ویزو د نه ترلاسه کولو له کبله یې سفر وځنډید. اوس افغانان به د سفر د ستړیا سره سره نن یکشنبه له مالیزیا سره لوبه کوي. افغانستان به د نومبر په 10مه له متحدو عربو اماراتو، په 12مه له سعودي، په 14مه له نیپال او د نومبر په 15مه به له کویت سره خپل بخت ازمایي. که افغانستان خپلې ټولې لوبې وګټي او په جدول کې اول راشي، مخامخ به د 2018 کال نړیوال جام ته وځي چې په بنګلادیش کې کیږي. د آسیا د 19 کلنو د دغو سیالیو نه یوازې یو ټیم نړیوال جام ته وځي، هغه هم چې اول مقام وګټي. افغانستان د دغو سیالیو یوه پیاوړې لوبډله بلل کیږي، خو تر څنګ یې متحده عرب امارات او نیپال هم د دغو سیالیو د لومړي مقام د ترلاسه کولو هڅې کوي چې خاید افغانستان پیاوړي رقیبان وبرل شي. د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې کویت ته تر سفر مخکې شاوخوا یوه میاشت د پاکستان په لاهور ښار کې تمرینونه وکړل او د دغه هیواد له 19 کلنو او نورو سیمه ییزو ټیمونو سره لوبې هم وکړې. د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې په لومړي ځل د پاکستان د 19 کلنو ټیم ته په خپل کور کې دوه وارې لوی ماتې ورکړې. له شک پرته چې پر پاکستانیانو د افغانانو بریا به د کویت په سیالیو کې د هغوی مورال لوړ ساتي. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې وړاندې هم دوه وارې په نړیوال جام کې برخه اخیستې چې هلته یې هم د کرکټ د نړیوالې شورا ځینې پیاوړي هیوادونه مات کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو په ضد مبارزه پیل کړې ده، او چارواکو د روان کال په اوو میاشتو کې د نشه یي موادو 160 پرچون فروشان نیولی دي. پام وکړئ، په کابل کې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې د نشه یي توکو 160 تنه پرچون پلورونکي نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د مطبوعاتو مسؤل سید مهدی کاظمی امریکا غږ ته وویل چې په دې موده کې 14 تنه نشه یي توکي هم د کابل په مختلفو سیمو کې کشف او ضبط کړي دي. ښاغلی کاظمی وایي چې هغوی په کابل کې د نشه یي توکو د پرچون پلورونکو نیولو ته زیاته پاملرنه کړې چې له دې لارې د نشه یي توکو عمده پلورونکو ته لاسرسی عمومي. زموږ زیات تمرکز هم د کابل پر ښار دی. څه وکولی شو د نشه یي توکو هغه پرچون پلورونکي ونیسو چې د نشه یي توکو په کاروبار کې لاس لري؟ سخت کال مو 160 تنه پرچون پلورونکي په کابل ښار کې نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو سپارلي دي. زموږ هدف دا دی چې د پرچون پلورونکو له لارې هغو کسانو ته ځان ورسوو چې د همدې پرچون پلورونکو تمویلونکي دي او زیات مواد په لاس کې لري. ښاغلی کاظمی وویل چې له دې لارې تر اوسه د نشه یي توکو 10 عمده پلورونکي نیولي دي، خو تر اوسه د نیول شوو لسو کسانو نمونه په ډاګه شوي نه دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل ښار کې د نشه یي توکو د کاروباریانو په وړاندې یو پراخ تصفیوي پروګرام پیل کړي. دغه راز ښاغلی کاظمی وویل هغه کسان چې په کابل کې په پرچون ډول نشه یي توکي پلوري ډیری یې له 18 کلنو کم عمر لرونکي ماشومان دي. د ماشومانو موضوع زموږ لپاره هم یوه جدي ستونزه ده. د مثال په توګه تیر کال د 4.5 کیلوګرامو په اندازه هیروین مو ونیول چې له جلال آباد نه کابل ته دننه کیدل. درې ماشومان چې د ښوونځي یونیفارم یې په تن کې وو، دا مواد یې په بکسونو کې وموندل شول. قاچاقبرانو له دغو ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کړې وه. په همدې حال کې د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي دا مرکز هر کال د کابل ښار د 12 حوزو کارکړنې ارزوي چې د دغو ارزونو له مخې په تیر کال کې د نشه یي توکو د پرچون پلورونکو د نیولو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. له نیکه مرغه له کال 1490 څخه تر 1492 پورې د هغې سروې له مخې چې د عدلي او قضایي مرکز د څارنوالۍ د ریاست لخوا ترسره شوې ده، خی چې په کابل کې د نشه یي توکو د پرچون پلورونکو د نیولو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه راز ښاغلی موحد وویل چې تیر کال د کابل ښار د 12 حوزو لخوا د نشه یي توکو د پرچون پلورونکو له 300 څخه زیاتې دوسیې دوی ته رسېدلې وې. سره لدې چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په کابل ښار کې د نشه یي توکو د پرچون پلورونکو نیونه یوه ستره لاسته راوړنه بولي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي تر هغې چې په کابل ښار کې د نشه یي توکو د پلورونکو اصلي تمویلونکي ونه نیول شي دا ستونزه به همداسې پر خپل حال پاتې وي. دغه راز د نشه یي توکو یو شمېر پرچون پلورونکي چې نه غواړي نومونه یې واخیستل شي وایي کله چې د نشه یي توکو د پلورلو پر مهال د پولیسو لخوا نیول کېږي داسې کسان پیژني چې له هغوی سره مرسته وکړي او د قانون له منګلو څخه یې وژغوري. خو د نشه یي توکو دا پرچون پلورونکي د هغو کسانو نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي چې له دوی څخه ملاتړ کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د دې ساعت څو مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. د پاکستان د انګریزي بریډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې فعاله شوې ده او د حملو هدف به د پاکستان پاوس او پاکستانی شیعګانی. شمالي کوریا دوه تنه امریکایي قیدیان خوشي کړي دي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمس کلیپر چې دغو کسانو د خوشي کولو لپاره شمالي کوریا ته تللی و دواړه یې د خپل ځان سره راوستل. امریکایي چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د عراق د موصل په شمالي ښار کې د اسلامي دولت د موټرو په یوه قطار باندې هوایي برید کړی دی. نور څه تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د یمن شیعه حوثي یاغیانو هغه کابینه رد کړې ده چې د دغه هیواد جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي لخوا جوړه شوې وه او ګمان کېده چې د ملي اول د حکومت د جوړولو لپاره به لاره خلاصه شي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وای چې متحده ایالات او روسیې موافقه کړې ده چې د یوکرین د حالاتو په باب به سره معلومات شریکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو بل رپورټ. د خوست د ولایت ملکی روغتون ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو احتساب کړی دی. په دې اړه سسپام یو رپورټ تر اړو چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست را لېږلی دی.
د خوست ولایتي ملکی روغتون ډاکټران، نرسان او نور کارکوونکي نن دغه روغتون په انګړ کې راټول او د عامې روغتیا پر مسؤلینو یې انتقاد کوو چې په تیرو څلورو کلونو کې د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د دوی د معاشونو د ستونزې په حل کې پاتې راغلی دي. دغه روغتون د ډاکټرانو په ګډون د 200 کارکوونکو تشکیل لري چې له دې ډلې څخه د 122 ډاکټرانو، نرسانو او ځینو نورو کارکوونکو معاشونه د روغتیا نړیوالې شبکې یا هیلت نیت پر غاړه دي. دغه روغتیا پلان وایي چې یادې شوې ماسې په تیرو څلورو کلونو کې یو ځل هم په خپل وخت معاش نه دی ورکړی او زیاتوي دې کار له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. یو تن ډاکټر میر اکبر او یو سپینګیری نرس په دې اړه داسې وایي:
او دا اکثره داسې خلک دي چې نه شخصي مینه خانه لري نه کوم بل عاید لري. دا هم څه ور داسې غوښتنه کړې د ریاست په جریان کې دی، خو چا داسې په خپل وخت اقدام نه دی کړی.
صابر محمد: هر وخت درې میاشتې دوه میاشتې تنخواه وځنډي کې بیا ویرو کوي د دوو پرېږ دي. نو د یوې میاشتې موږ د کندرون نه خلکو نه قرضې وته کړي وي. هغه قرضې موږ نه غوړي په دکونن شار مه تېریدای نه شو. که سم مانی که نه چې زنناونه موږ په کلي کې رښمنو ته یخې ته پیسې ته نه وخلو چې میټر کریارو کا، خو مقصد موږ خپل خاک غوړو. خاکم څه دی چې موږ خپله تنخواه دو.
د روغتون احتجاج کوونکو ګواښ وکړ چې که د عامې روغتیا وزارت د دوی ستونزه په بنسټیز ډول هواره نه کړي د روغتون دروازې به وتړي او مسؤلیت به یې بیا د وزارت پر غاړه وي. د خوست ولایتي ملکی روغتون رئیس ډاکټر عبدالمجید منګل امریکا غږ سره په خبرو کې دغه ستونزه ومنله او تر ټولو غټ لامل یې د عامې روغتیا د وزارت په عمومي سیستم کې ګډوډي په ګوته کړه.
اکثریت وخت ستونزه په سیستم کې وي. وزارت مالیه ته په خپل وخت پیسې نه ځي او کله چې هلته لاړ شي کله کله هلته هم ځنډیږي، خو کله چې موږ ته ورسیږي موږ یې د هفتې په دننه دننه کې معاش هم ورکوو. زموږ کوشش دا دی چې دوی ته په خپل وخت معاشونه ورکړو.
په خوست کې د هیلت نیت مسؤول ډاکټر بیت الله وایي چې ستونزه په دوی کې نه بلکې اړونده وزارت دوی ته په خپل وخت پیسې نه ورکوي.
نو دغه خبره دومره صحیح ده چې وان دغه ځنډیږي، خوشحال کله هیلت نیت ته پیسې وغواړي دې ته ورکړي، کله چې وزارت نه پیسې مونږ ته ورسیږي تقریبا یو خپله داسې لاس ورځي خپله اداري پروسیجر نه بعد بیرته مونږ ته رسیږي. مرکز ته دغه پیسې په کې نه رسیږي.
په همدې حال کې د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وایي چې په دې ولایت کې د روغتیا په برخه کې د ستونزو د بنسټیز هواري لپاره یې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د یو بل خبر له مخې د خوست یو شمېر سپورتي لوبغاړو د ولاریون په ترڅ کې له دې امله د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې د مشر او په دې ولایت کې د دغه ادارې د امیر د استعفا غوښتنه وکړه چې ګڼې د لوبغاړو لپاره یې لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته کړې. خو د خوست د المپیک امیر عزیز ملنګ د لاریون کوونکو غوښتنې بې بنسټه وبللې. هغه زیاته کړه چې د لاریون تنظیموونکي شخصي ګټې په نظر کې لري او له ځان سره د ټولو فدراسیونونو ملاتړ نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
پنځوش کاله پخوا د نومبر په اتمه نیټه د برلین د دیوال راوغورځول شو. دا د اتوشتو کال لپاره د ساړه جنگ پوره څرګنده نښه وه او د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ د مسابقې او سیالۍ سمبول و. د شلمې پیړۍ د دوهمې نیمایي دوه مروجې مفکورې وې چې د اروپا یو د سترو ښارونو نه په منځ کې دا دیوال جوړ شوی و. دغه دیوال نړۍ ته له سمبول نه ډیر څه و. د دې دیوال دواړو خواوو المانیانو ته دا پوره ثبوت و چې له دوی نه وروسته د دوی هیواد یو نه دی. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته چې په نو پای ته ورسېده، څلور متحدو هیوادونو چې نازی آلمان ته یې ماتې ورکړې وه، چې په دې کې امریکا، فرانسه، برتانیا، پخوانی شوروي اتحاد شامل و، دوی آلمان په څلور اداري سیمو باندې وویشه. که څه هم چې په هغه وخت کې دغه هیواد وشل شوی نه و، په راتلونکو شپاړسو کالو کې د روسیې تر لاس لاندې سیمې نه تقریبا 2.5 میلیونه کسان چې اکثر ځوانان، ښه تعلیم یافته او ماهر کارګرو په دایمي توګه هغو سیمو ته واوښتل چې د لویدیځ په لاس کې وي. د دې لپاره چې د روسیې تر لاس لاندې سیمه کې د خلکو د راورکولو او مغز پرېمینځلو مخه نیول شوې وي، د 1916 کال د اګست د میاشتې په 14 نیټې سهار وختي د ختیځ آلمان پولیسو او نظامي قطعاتو هغه سرحد وتاړه چې د روسیې تر لاس لاندې سیمه له نورو درو سیمو نه جدا کوله. دوی هغې لارې کوڅې ګډې وډې کړې چې ختیځ سرحد ته ورتللې چې موټرې ورباندې ولاړې نه شي، او د درو سکتورونو په شاوخوا باندې اغزن سیم راتاو که چې د 340 کیلومترو په ګډون لویدیز برلین کې شامل و، چې په دې سره اخار او نیمایي نفوس سره جدا شلو. د وخت په تیریدو سره دغه اغزن سیم په داسې کانکریټي دیوال بدل شو چې 3.6 متره لوړ او 1.2 متره سره ورو. د دغه دیوال د جوړېدو سره سمدستي کوششونه پیل شلو چې له دغه دیوال نه خلک واوړي او لویدیځ ته ولاړ شي. تقریبا 15,000 کسانو کوشش وکړه چې شاوخوا 200 تنه پکې مړه شولو. بلاخره د 1917 کال د نومبر د میاشتې په 9 نیټه چې په ختیځ اروپا کې کمونیست حکومتونه په ړنګېدو شولو، د خپلو نارامو خلکو په فشار سره ختیځ آلمان حکومت په نسبي توګه په برلین کې سرحد پرانسته. د ختیځ آلمان د خلکو به لویدیز آلمان ته ورمات شو او لویدیز آلمانیانو سره د مراسمو په لمانځلو پیل وکړ او په ګډه د برلین د دیوال په ړنګولو شروع وکړ. د 1919 کال د اکتوبر په 3 نیټه آلمان یو ځل بیا متحد شو. آلمانی کورنۍ سره بیا یو ځای شولې او د برلین د دیوال ړنګېدل د برف کوچ سره یو شان معلومېده چې له دې کبله په ګرده ختیځ اروپا کې په میلیونو خلکو خپله ازادي ولیدله.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنده و. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. په تو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.